په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبرونه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو خو پیل خبرونه کوو. شاهین بونیره به وړاندې کی.
ستړم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده. خیبر انتظامی چارواکي وایي چې پرون پورې تیرا راجګل تا شاوخوا 50 کورنۍ ستنې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په انخته کې مرګ جوب لاوړېدلې ده او د روسیې د بارنو چارو وزارت پرون په 131 استرالیایي وګړو سفري بندیزونه اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې پرون پورې تیرا راجګل تا شاوخوا 50 کورنۍ ستنې شوې دي. د ضلع د ډیپټي کمشنر دفتر بیان انس خان مشال ریډیو ته پر لیږلي یو بیان کې ویلي چې د کډوالو کورنیو ته د ستنېدو پر وخت د ملیشي او پی ډی ایم له خوا خیمه او نور ضروري سامانونه ورکړل شوي دي. خو د کوګي خیلو د ځوان تنظیم مشر ابرار اپریدی پرون بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم د بد انتظامی له کبله ورته د حکومت له خوا اعلان شوی 15000 روپے نه دی ورکړل شوی.
د حکومت له طرفه موږ ته یو خیمه میلاو شوله، د کچن سامان میلاو شوله او ورسره کمبله میلاو شوله. دا ودام راکړی شوی و چې تاسو ته به فی خاندان 35000 روپے میلاویږي. پی ډی ایم انتظامات صحیح نه وکړي، د هغه د انتظاماتو د وجه نه 35000 روپے فی خاندان میلاو نشوله. نو موږ د اعلی حکومت نه دا مطالبه کوو چې کمی وادي زموږ سره په مذاکراتو کې شوی وي چې هغه حکومت تر سره کړي.
پی ڈی ایم د مالی مرستو پاړه لسنې دی ویلې. د چارواکو په وینا د نورو سیمو بې کوره شوو کسانو د ستنولو بل پړاو به د راتلونکي کال په مې میاشت کې بیل شي. د یادونې وړ ده چې له راجګله په کال 2013 کې د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 40000 کورنۍ بې کوره شوې وي چې ځینې په جمرود کې له خپلوانو یا په کچه کورونو کې په اوسېدو مجبوره شوې وي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ په انخته کې مرګ جوبله اوړېدلې ده. په بنو کې ځینې امنیتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن سهار د بنو په غوړه بکاخیل کې د فوز او وسلوالو ترمنځ انخته شوې ده چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د ډزو په تبادله کې د فوز د یو میجر په ګډون څلور سرتیري جوبل شوي هم دي. کمی وسلوالې ډلې لا په دې اړه سنې دي ویلي. د جګړې پر مهال د سهار راهیسې په سیمه کې د هلیکاپټرو پروازونه روان دي او د تګ را تګ مهم لارې تړلې پرتې دي. ځای خلک وایي چې په خپلو کورونو کې سار پاتې دي او د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع د تشدد او بدامنۍ د پیښو ښکار دي چې پر ضد وخت په وخت د ځایي خلکو لخوا احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي دي. د خیبر پختونخوا په نوخار کې یو ماشومه ګزړن وهلې ده. د صوبې د بیړنیو خدماتو ادارې پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د نوخار په ګنډیری سیمه کې د 29 میاشتو په یو ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو د رنځورانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. په دوی کې 9 د خیبر پختونخوا سره تړاو لري. د شمیرې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې پرون په اورګزو او ټانګ کې په وسلوالو بریدونو کې د پولیو ډلو په حفاظت مامور دری پولیسان وجل شوی دی. تر اوسه د دې بریدونو ذمہواری چا نه ده منلې. د وسلوالو بریدونو نو وروسته د ټانک او وزیرستان په ځینو سیمو کې د پولیو پر ضد روان او ورځنی کمپاین د ځنډ ښکار شوی دی. تیر کال په سویلي وزیرستان کې هم د ځایي جرګې د بایکاټ له کبله تر لسو میاشتو پورې د پولیو ضد کمپاین نو ترسره شوی. ولسمشر آصف علي زرداري په بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو د جایداد د معاملو هوارولو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو ترمیمي بل منظور کړی دی. د وفاقي حکومت د خبر پاڼې تر مخه د نوي منظور شوي قانوني مسودې د لاندې به د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس په مشوره ځانګړي عدالتونه جوړول شي. په دې عدالتونو کې به په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان د غیر منقوله جایدادونو لړ کې درخواستونه جمع کول شي. دا عدالتونه به فریقینو ته د شواهدو جمع کولو لپاره د دوونو زیاتې موقع نه ورکوي او بهر میشتي پاکستانیانو ته به د ویډیو لینک له لارې په عدالتي کاروایۍ کې د برخې اخیستو اجازه وي. د نوي قانون له مخې به عدالت په 90 ورځو کې د درخواست په اړه پریکړه کوي او متاثره تن به په 15 ورځو کې په دغه اړه های کورټ ته خواست کول شي. او د روسیې د بارنو چارو وزارت پرون په 131 آسټرالیایي وګړو سفری بندیزونه اعلان کړی دي. د دې بندیزونو په نتیجه کې به اوس دا کسان روسیې ته سفر نشي کولی. تر بندیزونو لاندې د راغلو کسانو په فهرست کې د دفاع محکمې غړي، خبریالان او نور شخصیتونه شامل دي چې ور باندې ماسکو د روسیې ضد د ایجنډې پر مخ وړلو تور پورې کړی دی. روسیې دا بندیزونه د هغه اقداماتو په غبرګون کې کړي دي چې آسټرالیا پر ځینو روسانو او ادارو بندیزونه لګول. دا وو د دې خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو له شاهین بنیدی مور دل تاسو په خبرونو کې موږ تاسو خبر درکړل په بنو کې چې نن سهار د وسلوالو پوسټ ترمنځ نخته پیل شو. هغه کې تلفات مو وخت دي معلومات تازه اخلو ل خپل خبريال عمر وزیر نه. د وخت په خبرونه کې را سره دی وزیر صاحب. سړی مشي درته وایو او کوریدونکو ته بیا مو وایي چې د خبرونه د کیکن څومره وخت پیل شو، کومه سیمه کې پیل شوې ده، اوس هم لا روانه ده یا نه، او بیا چارواکو پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه معلومات له تاسو سره شریک کړي دي؟
مننه بچا صاحب. بالکل، په ضلع بنو کې د بنو ښار چې کوم سویلی اړخته د جاني خیلو په طرف غوړه بکه خیل سیمه چې د بنو ښار سره نږدې د غلطه د وسلوالو د فوز ترمنځ دغه نخته پیل شوې ده چې دا سحر 15 بجو نه لا هم دوام لري. په هوا کې هلیکاپټر پروازونه کوي. د فوزي چارواکو په وینا تر اوسه پورې چې کوم دوی معلومات ورکړي دي نو پاغي کې وای چې دوا وسلوال په دې کې وژل شوی دی او سلور فوزیان د یو میجر ګډون هغه په دې کې ژوبل دي. په دغه جګړه کې تر اوسه پورې هم د غلطه تلل لارې چې دی هغه تړل شوی دي او جګړه لا هم روانه ده. اوس هم هغه یا سر ته نه رسیدلې او د دې نه علاوه فوزي چارواکو چې کم دی پوره تفصیل یا د دې نه پس نه دی ورکړې چې په دې کې چرته مقامي عام خلکو ته هم سم مرګ ژوبلا وخت د کنه قزای خلک د سي اندېخنه سرګندوي چې د سحر نه د غلطه د وسلوالو د فوز ترمنځ ډزې روانې دي. او دغه ځنې ویډیوګانې چې پټلین ټولنیزو رسنیو دغه سیمه خلکو پورته کړې دي پاغه کې هم شکاري چې وسلوال درنه چې کم دی فایرینګ کوي، دزونه کوي، اوا کې چې کم هلیکاپټر پروازونه کوي، داغه نه د هوا نه هم پاغه باندې شیلینګ کیږي. نو دغه لارې یا پټړل شوی دي. نور معلومات به روستو پته لګي خو تر اوسه پورې چې کم را رسیدلې معلومات یې هغه دا وایي چې سلور فوزیان په دې کې ژوبل شوی دي چې هغه سی ایم ایچ روختون تر سوال شوی دي. پاغه کې دوی وایي چې د یو حالت مرګونه دي او وسلوال دوا تر اوسه پورې دوی خای
د بنو خلک په څو یې غي سمره په ویره کې دي. وزیر صاحب که تاسو چا سره خبرې شوې داغه سیمه خلکو سره
بنو شهر کې خو دلته حالات نارمل دي ځکه چې دا د شهر نه لری سیمه ده. په 100 کیلومتر باندې تقریبا 10 کیلومتر سویلی اړخته د شهر نه د غلطه پرته سیمه ده. البته الته چې کم خلک دي دا غوي سره چې خبرې شوې دي نو هغه په ویره کې دي. هغه وایي چې تر کورونو محدود دي، د کورونو نه خلک نوځي ځکه چې هر طرف نه دغه ډزې پیل دي او په خلکو کې دغه ویره تر خلته خوره ده.
او کومه وسلواله ډلې تر اوسه سویلې دي چې د چا وسلوال دي کومه ډلې سره اړه لري کنه؟
په رسمي ډول په کاو ګورو په 13 سمو دینه کمې وسلوالې ډلې چې کمې دي مختلفې چوڑان دی باید غزمداري اخستي. هغه په رسمي ډول اوسه پورې د دې ذمہداري هم چانه ده اخستي وړاندې هم کاو ګورو نو داسې په رسمي ډول د غزمداري اوس مخې ته نه راځي. البته په ټولنیز رسنیو ځنې وسلوالې ډلې د دې چې کم دي پوسټونه پورته کوي چې دغه مختلفې دوی د لوکل تحریک طالبان پاکستان او ګلبادر وسلوالې ډلې سره مختلفې ډلې دي یا ځان داغه سره تړاو خي. هغه په دې کې دغه جګړې دغه ویډیوګان او تصویرونه پورته کوي.
سم ده، ډیره مننه عمر وزیر. لسمه نه موږ ته معلومات راکول په بنو کې دی وایي چې سهار 15 بجې وختي د وسلوالو پوز ترمنځ نخته پیل شوې چې لا هم روانه ده. په دغه غړ تاسو معلومات ووریدل. اوس په بل موضوع تر شو د خبر چارواکي وایي پرونی تیرا راجګال تشو خو 50 کورونا ستنی کړی دي. چارواکو ویلي چې لاغو سر د سرندو پر مهال د اړینو توکو مرسته هم شوې دي خو ورستانې شوې. کډوال وایي چې حکومت ورته د ژبنو باوجود د کورونا پر سر 15,000 روپۍ نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت دا د راجګل د هغه ځای د بېکور خلکو د ستنولو لړۍ له پرون راسي، یعنی د اکتوبر له 9 پیل کړې ده. فرهاد شینواری معلومات لري.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د دفتر ویاند انس خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د اکتوبر په 9 نیټه تیرا راجګال ته خواوشا 500 پورې کورنۍ رسیدلی او په تور چپر سیمه کې ورته اف سی زواک سرتیرو او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کارکونکو خیمه او د ضرورت شیان ورکړي دي. د اکتوبر په 9 په جمرود کې د دې کډوالو ستنولو لپاره کوم رسمي تقریب نه دی شوی، بلکې هر کورنۍ ته یوازې د ستنېدو اجازتنامه له وړاندې نه ورکړل شوې وه او له جمروده روان شوي او ماښام مهال راجګال چپرې سیمې ته رسېدلي دي، چرته چې دوی لپاره یو کیمپ لګول شوی او له هغې ځایه بیا مرستې ورکول کېږي او د دوی کورنۍ پکې ثبت کېږي. د ځوان کوکی خیل تنظیم مشر ابرار اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې یو لړ احتجاجونو نه پس دوی ته خپلو کلیو ته د ستنېدو موقع ورکړل شوه.
د تیرو 12 کالو نه بعد د ډیرو درنو او احتجاجونو نه بعد د تیرا کوکی خیل متاثرینو واپسې هغه ممکن شوله. 500 خاندانونه کډوال هغه تیرا ته واپس شول. د حکومت له طرفه موږ ته یو خیمه میلاو شوله، د کچن سامان میلاو شولو، ورسره کمبله میلاو شوله. دا وادام راکړې شوې وه چې تاسو ته به فی خاندان 35,000 روپۍ میلاویږي. پی ډی ایم ای انتظامات صحیح نه وکړي، د هغې د انتظاماتو د وجې نه 35,000 روپۍ فی خاندان میلاو نه شولو. نو موږ د اعلی حکامو نه دا مطالبه کوو چې کومې وعدې زموږ سره په مذاکراتو کې شوې وي چې هغه حکومت ترسره کړي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې یو مشر زرغون شاه اپریدی وویل چې ژمی رانږدې شو او هلته یخنی په زیاتېدو ده، نو پکار ده چې لومړی د ویجاړو شوو کورونو بیا رغولو لپاره سروې وشي او معاوضې ورکړل شي.
اوس ژمی دی، یخنی ده، کورونه نشته دی، وران دي، ژوند به ډېر مشکلات سره مخ وي. نو په دا حواله سره خو پکار ده چې سروې هم ضرور وشي او هلته د اوبو د څښلو ډېر مشکلات دي او د صحت په حواله چې هلته یو هلت یونټ په شکل کې کمپونه یا څه طریقه کار وي یا بیچو یا داسې یو قسم شیان ولګوي چې هغه مشکلاتو کې کمی راشي، نو مقصد کورونه ټول تباه شوي دي. نو په دې حوالې سره سروې چې دا ډېره ضروري ده.
په خیبر ضلع کې د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې تیر کال 2023 کې د تیرا راجګال، برایي، دامن، پتایی، پګدرې، باغ کلي او غاښي ته نیمایي نه زیاتې کورنۍ لیږل شوي او دا نیمایي پاتې کورنۍ به سږ کال 2024 او را روان کال 2025 کې د تیرا راجګال، چپری، نکۍ، چنګۍ، بخت کلی، بابا کشکول، تورداری او غریبی کندو تا ولی گل شی. ده تیرا راجگال کدوالو پا جمرود بگیاری که احتجاجی پر لط لگوله و چه خواهوشا 15 ورزی دوام وکرد او لحاغی ورستو بیا ده اکتوبر پا 14 ده خیبر پختونخوا صوبای حکومت و ده تیرا راجگال کدوالو ترمنز مذاکرات کامیاب شول او پر لط ختم کرد او ده خیبر داری لاره خلاص کرد. د تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدامنۍ لامل خواوشا 40,000 کورنۍ بې کوره شوې وې او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچه کورونو کې دېره شوې. د خیبر ضلع تیرا راجګال دره له جمرود بازار په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګې دلی او نور برخی د تیرا میدان، کورمی او اورکزو سره لگی دلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. دوی زیاتوي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې د تعلیم، روزګار او له خلکو سره د رابطو په لړ کې ستونزې زیاتې شوې دي. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د انټرنیټ بندښت پر ضد 2 احتجاجونه هم کړي دي، خو چارواکي وایي دغه سیمې انټرنیټ یې د امنیت په خاطر بند کړی دی. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه د 3G 4G انټرنیټ سهولت د تیریو کل راسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سراروغه سیمې اوسیدونکی اساق ماسید په دغه برا کښې ویایي
کړی دی خو دی یوه خبره کوي چې دوله ته سیکورټي تریټس دي. که چېرې سیکورټي تریټس وي نو په علاقه کښې دا PTCL وای فای چې کوم DSL دي هغه دا نشته مهیا کړی شي. هغه باندې هغه د PTCL اوس سره مېږه رابطه شوي دو درخواستونه ورکړي دي او یغې نه هغه مېږ ته دا ځولی چې دوله ته کومه مقامي آرمي دو د یغې طرف ته نه مېږ ته NOC نه میلاویږي. نو په دا وجه باندې دغه خلک ته نه د PTCL وای فای کنکشن میلاویږي او نه
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې مشکلات اساق مسید په دا رنګ بیانوي.
د میږه خلک آنلاین کلاسونه چې کوم په خپله علاقه کښې پنډېږي اور کښې ور ته وختېږي نه شي کولی هغه روشي په ټانګ ډي خان کښې په نورو علاقې په اسټرلینه کښې پنډېږي او ور ته دی د آنلاین کلاسونه اټینډ کوي او په دغرنګه چې کوم د میږه د علاقې کاروباري خلک دی هغه کاروبار یې هم ورسره متاثر شوی دی. ټوټل کاروباري خلک هم طالب علم هم او ده سره نور کوم خلک دی چې د انټرنیټ په ذریعه باندې اکسس دي و دنیا ته هغه خلک هم ډېر ډېر متاثر.
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې مشکلات په برا کښې د بدر سیمې یوه اوسیدونکي خبرې هم وروي.
ملک اسمت الله د ودی بدر نه په اپر وزیرستان کښې دا ډېره غټه مسله ده چې یو خول کېږي چې نت یې په مېږ پسې بند کړی دی چې په ټول پاکستان کښې نت چار کوي نېټورک بحال دی دا د مېږ نېټورک هم کور نه کوي او نت یې مکمل ورپسې بند کړی دی دغې نه خلکو ته ډېر سخت تکلیف دی.
د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې د پوځ چارواکیو په وینا بنه ناسم امنیتی حالات په وجه د خلک ژوند ژغورنې د پوره انټرنیټ سهولت بند کړی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به یې د ضلع اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
بلخوا اوریدونکو د مومند اوسیدونکي شکایت کوي چې د یکه غونډه او غلنۍ ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی. په هغه سیمه کې د مربلو د کاروباریانو تر څنګ د لویو لاریو یا ګاډو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالي دوی روزګار اغېزمن کړی دی. د مومندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو چارواکي بیا وایي چې د 14 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظوري شوي دي او دا چې هغه مسله به ژر حل شي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په مومندو کې د کړپی د سړک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپی سړک چې د یکونډه تر غلنۍ خراب دی، فاصله 14 کیلومتره ده. د ځایي اوسیدونکو خبره دغه سړک باندې مزل شاوخوا 40 منټه خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پې ولګي. د سړک د خرابوالي د وجې د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سعید خان په پېښور او چارسده کې خپلې دکانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه او یکانونه هم دي. سید خرما شاد رڈیو تا وویل
ټایم هم لګي، مطلب دا ریا گاڑی خرابیږي. گاڑی به اکثر مخ ته یو گاڑی ولیدل مو دې دغه د وژنه پرشیو د یو ډرایور عمر دی نو هم پکې مړو نو ډیسټربنس و دی خو برل کار روان دی. سیستم چدیږي د خلکو غریبۍ دی، روزګارونه خراب دي، ډېر خلکو گاڑی خرڅم کړل، تکلیف شته.
د کانو وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشاد رډیو ته وایي د دوی د رجسټر او نارجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. ده وویل وجه یوازې د سړک د خرابوالي دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمېر خلکو ګاډي خرڅ کړي ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته ګاډي بوتلي چې هغلته سړکونه پاخه هم دي او مزدوري یې هم په اسانه کېږي. د مومندو دغه سړک چې ورباندې د مومندو باجوړ نه علاوه تیرو وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل د تیرو 15 کلونو راهیسې د بیا ودانولو دپاره وران شوی خو بیرته نه دی جوړ. د مومندو خبریالان هم د دغه سړک د خرابۍ د وجې مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبریال فوزي خان مومند د سړک د وجې ورپېښېدونکي مشکلات داسې شریک کړي.
چې دا غلنه نه منګه کړه کا غون ته زو یا دی خو انبار ته زو پندلې ته زو یا خاص کر پلانغار ته زو یا کا غون ته زو نو موږ ته په دا غلاره کې چې کم دې ډیر زیات مشکلات دي اکثر گاڑی خراب شوی دا کم چې لوډ گاڑی دی ټرکونه دی دې طرف نه ماربل وړلې شي نو هغه چې کله یو گاڑی په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په گھنٹو گھنٹو دا روڈ بندی دلتا مومندو کی تاسو ته پتا دا چې انټرنیټ والا چې کمی ستونزی دی اغم دی نیٹورک نئی نو منگا کوشش کو چی را منگ دا غلنائی پزی دا مومندو پزی دا شب خدر نخپل ایمیل وغیرہ یا ادارو تا ولی گو نو روڈ چی کم دیز منگا پا منس کی خائلی او منگ تا مشکلات
دا مومندو دا ترقیاتی کرونه دا پارا دا خیبر پختونخوا دا حکومتا گمارل شوی زلی چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل پنځه کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي خو وروستو وختونو کې ورباندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
زه اکسل سا او به خاص کر سیم سا یو ظلم په بیانم جاری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې کوم دی ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل زه په خپل په تیر شوم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو ما زبته پوس کوم نورو مل کوشش کوم منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا څه د سې طریقو کې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه دی.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټو معنی د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربلو د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولی کی
پروند پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسیشن چې دا غیواد د وکیلانو اتحادیه ده د مشر ټاکلو لپاره کلنی انتخابات وشول. د انتخابات آسما جهانگیر انډیپندنت پینل اډوکیټ رؤوف عطا وګټل. د نوموړي مقابلې ته اډوکیټ منیر کاکړ ولاړو چې دا غم لاتړ بیا د پروفیشنل پینل په نوم له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره اړه لرونکو وکیلانو وکړ. د اډوکیټ عطا پر کامیابی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هیواد د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ نوموړي ته مبارکي ویلې او هیله خولې ده چې دغه په مشرۍ د پاکستان د وکیلانو اتحادیه د قانون د سرلوړۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. ایوب ترین حال راکوي.
د پاکستان د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا وکیلانو د اتحادیې کلیز انتخابات تر سره سوي دي. په کوم کې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د انډیپندنت ګروپ یا ډلې کاندید رؤوف عطا اډوکیټ او د پروفیشنل ګروپ منیر کاکړ اډوکیټ ترمنځ سخته سیالي سوي ده. د لومړنۍ نتیجو له مخې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسما جهانگیر د پینل انډیپندنت ګروپ کاندید رؤوف عطا اډوکیټ کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په لاهور کې رؤوف عطا اډوکیټ 5500 ووټ یا رایه ترلاسه کړې دي او د دې په جواب کې منیر کاکړ 4400 ووټونه اخیستې دي. په اسلام آباد کې هم د رایو شمیرنه پای ته رسیدلې ده. په کوم کې چې د انډیپندنت پینل رؤوف عطا اډوکیټ 3400 ووټونه اخیستې دي او لومړی راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د پروفیشنل پینل کاندید منیر کاکړ اډوکیټ د ناکامۍ سره مخ شوی دي، ځکه چې په شور سواد او ډیر اسماعیل خان کی د اسما جهانگیر ډلی انډیپندنت کاندید رؤوف عطا اډوکیټ لومړی نمبر راغلی دی. البته په بلوچستان او سندھ کې پروفیشنل پینل کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په کوټه کې منیر کاکړ اډوکیټ 199 او رؤوف عطا 400 ووټ اخیستې دي. دا ډول په سندھ کې منیر کاکړ اډوکیټ 238 او رؤوف عطا 158 ووټ ترلاسه کړې دي. په دې ترڅ کې مکله د سپریم کورٹ د بار ایسوسیشن یا اتحادیې د ټاکل شوي نوي صدر رؤوف عطا اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه یوازې د خپلې کامیابۍ پخلی وکړي او زیاته کړه چې نوموړی به په ملک کې د قانون د سرلوړۍ او د وکیلانو د عزت لپاره کار وکړي. خو د ناکامۍ سره مخ شوي کاندید منیر کاکړ اډوکیټ بیا و مشال ریډیو ته وویل چې د ملک ټوله ملت پاله او مذهبي جماعتونه د ده په مقابل کې سره یو سو، ځکه چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف د ملاتړي امید خان ایڈوکیٹ دا پینل انڈیپینڈنٹ للوری دا کاندید پتوگا دا سپریم کورٹ دا وکیلانو دا اتحادی دا صدر لپارا ولاړو.
خیبر پختونخوا کی چې د ملګری وکیلانو په نامه باندې همیشه د پښتون کمپرسی په نامه سیاست کوي، دی د بلوچستان و میرومیانو ته یا د بلوچستان مسائل د تر مخې و مسله نه ده. امید خان د پی ټی آی سره تعلق لري، زه د محمد خان سره د وکلا په ګروپ حواله یو یو په سیاسي حواله باندې زه د دنه ملګری یم. زه د پی ټی آی شکریا ادا کوم زه هغه سپورټ کړی.
بل پلو ته زیاتره وکیلانو هم د منیر کاکړ ایډوکیټ پر ناکامۍ خواشنی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ضد ټوله قوتونه سره یو موټی شوي وو. په دې اړه به غوږ شو په کوټ کې د بلوچستان و نامتو وکیل نجم منګل ایډوکیټ ته.
یو خوا ټوټلی ریاست دی، دوم خوا چې دی یعنی یو انډیپینډنٹ سوچ والا خلق دی، لکه چې دا منیر کاکړ گروپ دا خالصتاً انډیپینډنٹ خلقو اور عدلیہ بالادستی دا پارا دو یو سوچو چې ملک کے جمہوری رویے قائم سے دادا دے سوچو، مگر بدقسمتی دادی چې د سر یو پولیٹیکل پارٹی نو پروفیشنل پینل سر آخوا چې انڈیپینڈنٹ پینل اگر کچھ دی پیپلز پارٹی مو نون لیگ مو گرد یعنی سٹیک ہولڈرانو دا غٹ غٹ پولیٹیکل پارٹیز اگر چی دی الت ہو
پر دی کامیابی باندی وزیر اعظم شہباز شریف او د قانون وفاقی وزیر نذیر احمد تارڑ ترسنگ نور سیاسی مشرانو هم و رؤوف عطا ایڈوکیٹ ته مبارکی ورکړی ده. ایله ښکارا کړی ده چې نوموړی به په ملک کې د جمهوریت او پارلمان د سرلوړۍ ترڅنګ د قانون او انصاف د سرلوړۍ لپاره د یوې قربانۍ څخه ځان ونه سپموي. د یادونې وړ ده چې د سپریم کورټ د صدر چوکۍ هر کال و بېلابېلو صوبو ته ورکول کېږي. دا ځل د بلوچستان صوبې وارې و. په کوم کې چې د بلوچستان لخوا د نامتو وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ او رؤوف عطا ایډوکیټ ترمنځ سیالي سوې ده.
د ایوب ترین رپورټ وو د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی دی چې حکومت د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان د یوولسو غړو رایې په پیسو اخیستې دي. بلخوا بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې هم خپل دوه سینیټران په دې تور لګوندې ایستلي دي چې د شپږشتم آئینی ترمیم په حق کې هغوی رایه ورکړي دي. حکومت د آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان غړو ته د پیسو ورکولو تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا په مهال د بلوچستان نېشنل پارټۍ قائم مقام صدر ساجد ترین وویل چې د دوی سینیټرانو نسیم احسان او قاسم رنجو د عیني ترمیم په حق کې رائے ورکړې وې، ځکه دوی د ګوند نه وویستل. قاسم رنجو یو اونۍ وړاندې د سینیټ نه استعفا هم ورکړې وه. بلخوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ډېره اسماعیل خان کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې حکومت د ترمیم منظورولو لپاره 11 رایې په پیسو اخیستې وې. حکومتي ګوندونه په کمی اسمبلۍ کې 200 او 11 څوکۍ لري، خو د ترمیم منظورولو لپاره 200 څلیرویشت رایې په کار وې. اته رایې د جمعیت علما اسلام غړو د ترمیم په حق کې وکارولې. نورې رایې د حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف ملاتړ لرونکو غړو ورکړې. حکومت د رایې اخیستو لپاره د مخالفو ګوندونو په غړو د فشار راوړلو تورونه ردوي. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارڑ او د دفاع وزیر خواجه آصف د ترمیم منظورېدونه پس څو سو واره وویل چې د اپوزیشن غړو په خپله خوښه د ترمیم په حق کې رایه ورکړې دي. د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټۍ یو غړي عبدالقادر پټیل خو په کمی اسمبلۍ کې د وینا په مهال دغه تورنو په ځواب کې وویل چې د تحریک انصاف 50 غړي د ترمیم په حق کې رایه ورکولو ته تیار وو، خو حکومت مولانا فضل الرحمن ځکه د ځان سره ملګری کړو چې د ترمیم یې په اتفاق سره منظورول غوښتل. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلي چې هغه 11 کسان د کوم ګوند غړي وو چې حکومت یې رایې اخیستې دي. خدا یو حقیقت ته چې د مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند یو سینیټر عبدالشکور هم د آئینی ترمیم نه سوره جوړاندې لاره کو او داسې ګمان کېدو چې حکومت پورته کړی دی. هغه د شپږشتم آئینی ترمیم لپاره د مولانا فضل الرحمن ملاتړ ترلاسه کولو په لړ کې د حکومتي ګوندونو د هڅو په باره کې مشال رډیو ته وویل.
دا چې کم کار کې د غیر جمهوریت نه پدې کې غیر جمهوریت قوتونه ملوثو یا حکومت یا هغه جماعتونه کاغه پیپلز پارټی دا او کاغه حکمران جماعت مسلم لیگ نون دي، نه هغه د دغه بدنامۍ نه د ځان د بچ کولو تر اخره پورې کوشش کو، ځکه هغه کوشش کو چې په هر طریقه باندې د مولانا فضل الرحمن دغه اته وټونه یا دغه پسینټ کې دغه سو وټونه 15 چې دي چې د دیار له وټونه د حمایت هغه حاصل کی او دغه آئینی ترمیم منظور کړي شي.
د حکومت بل لوی مخالف ګوند تحریک انصاف هم اعلان کړی چې هغه 15 کسان به اوباسي چې د آئینی ترمیم په حق کې رائے ورکړي دي. په پېښور کې آزاد خبریال رفعت الله ورغزی مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مخالفونو رائے په پیسو یا په زور اخیستل څه نوې خبره نه ده، او د تحریک انصاف په حکومت کې هم د سینټ د چیرمین د جوړېدو او په نورو موکو داسې شوې دي.
اخلاقی لیول چې دی د دومره بهای نه دی لکه هغه قانوني دغه خوش وو خو روغ عمر به بدی ترمیم باندې سوالو چتیږي دا اکثره حکومتونه کوي او چې دا وشتم ترمیم خبره کیږي بدی کې بم دا ظلم زیاتې بکی چې څنګه دی لاس ترمیم کې وکړو
د شپږشتم آئینی ترمیم په لومړی مسوده کې شپږ پنځوس مادې وې خو د مولانا فضل الرحمن په سلا بله مسوده تیار شوه چې پیپل پارټی هم ومنله په دغه مسوده کې دوه ویشت مادې دي او پارلیمان دغه مسوده منظوره کړې ده چې د چیف جسټس د ټاکلو طریقه کار او د کار موده پکې بدل کړل شوې دي او د آئینی او سیاسي مقدمو د اورېدنې لپاره د سپریم کورټ د بیل بینچ جوړولو پریکړه هم په دې کې شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وزارتو نیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې اورو. د نن په خبرونه کې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو پر څرګندېدا او هغې ته پر ولسي غبرګون بحث شوی دی. د بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسید مشال تران لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. ل تیرې څه مودې راځي د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د وسوالو د څرګندېدو د مخنیوي لپاره د ځای خلکو جرګې او احتجاجونه زیات شوي دي. کله چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وسوال طالبان موجود ول او پرځې د پراخ پوځي عملیات کېدل، نو هغه مهال د یو دوه پیښو علاوه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسوالو شتون د نشت برابر وو. خوس ل تیرې څه مودې ک ډیر نه خو البته د وسلوالو ښکارا کېدل لښته زیات سوي دي. داولي او څنګه داولي او څنګه په بحث کې چیرو مېلمانمو په کوټه کې د ډیوا رادیو خبريال حافظ الله شیرانی او د کلاسي پلا میونسپل کمیټي چیرمن سید اکبر کاکړ دي. حافظ الله شیرانی خپل د ژوب وسیدونکو دي او دا هغه سیمه ده چې پکې وسلوالو طالبانو حمله کړې او پر ضد سیاسي ګوندونو مظاهره او جرګې کړې دي. او سید اکبر کاکړ بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کلاس پلا ځای مشر دی. کلاس پلا ژوب او لورلای هغه سیمه دي چې پکې په ځانګړې توګه وسوال څرګند شوی. تاسو دواړو تار کله وای
خیرونه کاکړ صاحب؟
مننه. لومړی به فیصله شرانی سپ تاسو ته راسم، ځکه تر دې لمخه چې په ژوب لورلای کلاس پلا او نورې سیمه کې د وسوالو شتون او تر د حکومت او ولس خبرګون باز کړو، اول بلش په جغرافیا ځان پوه کو، ځکه چې ډیری سیمو کې ممکنه ده ډیر خلک زموږ تاسو د بلوچستان نوم اورېدو سره د خیال وي چې بلوچستان او پښتانې چې دی هغه ګډ سره اوسي، د دوی سیمې سره ګډې دي، او بیا دغه پښتون میشتې سیمې چې موږ یادو جو بلورلای او مسخیل او دا سیمې کې لږ راته تشریح کړئ چې دا کومې سیمې دي او دا په کومو ځایونو کې او له کومو سیمو سره کاغه افغانستان دی کاغه خیبر پښتونخوا د کبالي سیمې دي سرحدونه لګېدلې دي.
بلوچستان کې دلته لکه څنګه تاسو ولې بلوچ او پښتانه په زیات شمیر کې مشت دي او له دې سره نور هم وړي کې کامونه یا جنې کبلي چې دي هغه هم پرتی دي او سیکټر ټکي ورته کارول کېږي چې له پنجاب او نورو سبو څخه راغلي هم دلته آبادی. تر کومه حد چې د پښتنو د سیمې خبره ده، پدې کې چې د شمالي بلوچستان په نامه باندې کمی سیمې بلل کېږي په هغه کې زیاتره د بلو د پښتنو ضلع دي. دا ضلع چې کومې دي کوټه خو ظاهر ده چې تر ټولو لوی د آبادی او لوی ضلع د پښتنو بلل کېږي. د دې سره دا نورې چې کومې سیمې دي خواته پرتې دي کاغه بیا تر سیوې پوری چې بیا کومې سیمې دا ضلع لګیږي په دا کې هم په لوی شمیر په لوی آبادی کې پښتانه آباد دي. دې خواته کې بیا موږ ځنو ګورو لکټې پر دې خوا بیا دا ضلع پشین دی، بیا د دې ترڅنګ کې عبدالله ده، د دې ترڅنګ بیا ضلع چمن دی او همدغه سی بیا د افغانستان سره چې کوم د غزمر پر ډیورن لاین او پر سرحدي پوله چې کوم د کرشه باندې کوم ضلع آباد دي هغه بیا کې عبدالله دی، چمن دی، همدغه سی پشین دی، بیا په سرازو کلاسی فولادا د دې ترڅنګ بیا جوړ دی، دغه پسې چې مخته زی بیا ضلع شیرانی راځي او بیا د ضلع شیرانی سره شکم دی، د ضلع شیرانی پوله بیا هلته د خیبر پښتونخوا سره د دهنه سر پسې م کې چې کومه د هغه لګیږي کټو ډبره د دوی منځنۍ سیمه ده، د دې ترڅنګ بیا سره مساخیل ضلع پرته د مساخیل سره داسې بیا بارکان دی او کڅم په کې د بلوچستان او د آبادی ګډه د پښتونم بخښې دي، بیا هغه سیمه د سراجو کوهلو د ترغه چې بیا د خواته راځي بیا بیرته لورلای د لورلای سره بیا هم دغه سی زیارت ته او داسې میچ کوم دی ټولی سره پرتی سیمې دي یو بل سره تړلې سیمې دي د افغانستان سره چې کومه سره دی پول هغه د کرشه د پوله ده په دا کرشه باندې چې کومې پرتی سیمې دي په دا شاوخوا تقریبا له 200 څخه تر 1400 پورې کیلومتره لاین دی پر دې باندې د پښتني سیمه چې کومه ده د بلوچستان چې کومې پښتني ضلع دي دا پرتی دي آبادي
مننه ما خیر د فضل الله شرانی صاحب تاسو دغه جغرافیایی جوړښت چې کوم دی یا چیرې کومه سیمه ده شته شریک اوس بلش تصویر واضح سوی سید اکبر کاکړ سی سوال دا دی دا سیمې خصوصا په دې سیمو کې د طالبانو یا د وسلوالو د شتون په حواله خلکله چې امریکا افغانستان ته په 2000 کال کې راغلی دا او بیا وروسته چې کوم طالبان دی غاړي ته راوښتل د پاکستان طرف ته زیاتره په قبایلی سیمو کې خیبر پښتونخوا کې روستر بلا خپل لوکل طالبان هم پیدا کېدل او دغه هم کېدل خو د بلوچستان دا سیمه چې دغه پرام نه و تر ډیره حده پوری وسلوال داسې عملاً موجود نه و بیا یو سلسله شروع کېدله کله به و کله به نو کله به پیښه وسوه کنه وسوه خو اوس دا تیرې څه مودې راسي له دوه درو کلونو څخه یو ځل بیا دا د روب ډیویژن په دې کې دا وسلوال بیا را څرګند شوی دی که تاسو لږ عمومي تصویر راکړئ چې په کوم شکل کې او څه وخت څه شوی دی
بالکل دا کما چې موږ جنوب پښتونخوا ته یا یو یا په بلوچستان کې کوم پښتون بیلټ دی نو دا کې تقریبا 12 ضلع راځي دا خو له وختو څخه په وخت نه وخت به کله کله دا دغه براتل دا کوم مسائل چې دي وسوال مطلب وسوال به دا سوي چې کله دا 8 اگست د وکیلانو پیشه وسوه بیا را پلیس سنټر باندې کوم حمله وسوله دایسي په عدالتو باندې حمله وسوله په پښین کې دا واقعیت وسو په چمن کې واقعیت وسو په کلاس پلا کې واقعیت وسو په ژوب کې وسلو په نورلای کې واقعیت وسلو په دوکې کې وسلو خو اوس داسې دا یو دوه کال زخه داسې خبره کیږي چې دا وسلوال راغلي دي بیا خاص کر دا ژوب ډیورنج مورتی په دې کې درې ځلې دي کلاس پلا دا ضلع شرانه دي ضلع ژوب دي په دغه علاقو کې چې دا خبره کیږي چې ځای په ځای باندې خلګو لیدلې دي یا دخکړې دي چې دا وسلوال راغلي دي او دا هر وخت دا هیڅ ویلته دا اوس یو د تزمون کلاسې پلاو د جوبي روډ جوړې سړک جوړې نسې ز خبیا تر جو پور دا یو اتیو ساده په پروجکټ دی نو دا رنګ پروجکټ څخه له شروع شي بیا دا وسلوال پیدا شي دغه پیدا شي وسوکسن عمر کې سوکسن عمر کې دلته خودبره ګډوډي ده تګ ته ځکه کولای نه سي دا خلک سوق دي لکه مخره غل دي دا چا خلک دي نو بیا په دې کې د پریاست باندې د نیو کې کړي دا د ریاست خلک دي دا ریاست کوي دغه کوي او ریاست بیا پر دا طالبان باندې اړي په وسوال باندې اړي دا غ خلک دي اوس موږ نه پوهیږي چې دا خلک څنګه دا ارته شي د ډیورن کرش اخوا تکم دا وخت کم دولت یا کوم حکومت موږ خو صورت ولای هغه دي هغه خون هغه د زمور د پاکستانی ریاست معنا دوست خلق دی مخکې بده دا یو نظام لگاوي چې انډیا ز خلق راځي د بل ځای ز خلق راځي اوس په تم اخواتم دوی ناشتي دلته هم دوی ناشتي بیا نو دا وسوال لقیم خوارزی
دا دی کې سید اکبر کاکړ صاحب دې ترازو دا سوالونه به راپورته کو خو حفیظ الله شرانی صاحب جو بلشت شریکو ځکه د جوب د بلوچستان یعنی د پښتون مشتو هغه سیمه د بلوچستان صوبې چې هغه بیا لاغې غاړي ځکه افغانستان دی بلې غاړي ته بیا وانه قبایلی سیمه ده بیا ورتالته ډېر اسماعیل خان یا درازین دا د سیمه دی نو ډېر داسي منفرد موکې لوکیشن دی یعنی واقعت کم ځای باندې د موقعیت لري دلته په دې تیرو کې د خلکو جرګي مرکه یا داسې پیشي زیاتې سوي دي کې تاسو لښت شریک چې صورتحال څنګه حالت پیدا شوی او څه شوی
بلې لکه څنګه تاسو ولې جوب او شیرانی ادا ځلې خو سره جلاس کې وسم د تقسیمونه روان دي انتظامی نو جوب شیرانی چې کومه جغرافیا د کلاسې پلا پوری دا غرنیز سیمې دي او د دې له افغانستان سره له وزیرستانونو سره بیا له پنجاب سره همدغه سي له دغه ټولو سره خپل سرحدونه لري او سیمه پرتی سیمه دي. د ژوب په حواله تاسو کوم خبرو کله کمر دین سره شاوخه بیا د عدالت له افغانستان سره د دې سیمه د همدغه سیل وزیرستانونو سره واړه سره د شیرانی هم دغه سیمه لري د دوی سره داس بیا دلته هغه پوری دغه ګوملزام او دغه سیمو کې چې کوم دی دا دلته د حکومتي شتون چې کوم دی هغه کم دی انتظامی معاملہ باندې چې کوم دی. البته د پوځي یا نیم پوځي ادارې چې کوم دی د هغوی په لوی شمیر کې دلته موږ ویلای شو چې هغوی کیمپونه موجود دي یا چاڼۍ ورته ویلای شو هغه وجود لري دغه لوی ډیپونه
او دغه پیښه کتا سره حساب کوي چې په دې وروستیو کې څومره وسلوال یا را پیدا شوی دی یا ختم شوی دی یا حمله کړي دي. داسې لند بیا به زه زید اکبر کا کړ چې تراز
ما سیلر کوم معلومات سره راټول کړي دي تقریبا په دا یو کال کې کغه ټی پیښه موږ یاد کړو دغه د شیرانی په دانسر سیمه کې چې کله پر پولیسو باندې په 2023 کې بریټ سویو دغه تر څنګ بیا په ژوب چاوني باندې بریټ وسو بیا لاغه پس په کلاسې پلان مستنباخ پر سی کیمپ باندې بریټ وسو هم دغه سی په نورو سیمو کې یعنی په پښتني سیمو کې د بلوچستان په پښتني سیمو کې په تیر یو کال کې 12 داسې پیښې دي چې هغه په لوی پیښو کې بدل کیږي او په دې کې لسګونه خلک چې کوم دي کغه پوځي اسکر دی او کبیا ولسی خلق دی یا هم د سرکاري ادارو په وینا بریدګر دی دغه پکې وجل سوي دی او په دې کې هم دغه سي لسکونه ټپيان سوي دي. د دوی تور د حکومت لخوا هر وخت دغه لګول کیږي چې دا ترهګر دی او دوی په بلابلو نمونه یادوي خو د جنو لوی پیښو زمواري موږ ګورو چې د تحریک طالبان پاکستان چې ناقانون ګرځول سوی ډاله ده د دې لخوا څخه قبلول کیږي. په کتونکو ته دغه خبر وسی چې د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې یا په بلوچستان سیمو کې زیاتره وخت د داسې بریدونو یا د وسلوالو بریدونو زمواري چې دا روز پیلتون خوښې ډالې منی خو چې په پښتني سیمو کې کوم بریدونه کیږي خو خو به یوازې داسې و چې هغه به تحریک طالبان پاکستان یا ځینې نورې دا قانون ګرځول څه وډالو منلي خو اوس داسې خبرې کیږي چې نوم کې هم په دې باور دي حکومتي چارواکي هم د دې خبرې په بلابلو ځایونو کې دغه ذکرونه کوي چې له تحریک طالبان پاکستان سره اوس بلوڅ نه قانون رام له دوی سره اوس په ځینو ځایونو کې هغه ټکی دی چې نیکسس او د دوی
او مننه حفیظ الله شرانی صاحب زده هم راځم او دلته رښتام تاسو شې نقطې ته اشاره وکړه. خلک باید پوه شي د بلوچستان پښتون مشتو سیمو کې د وسلوالي طالبانو په شکل کې خبره کیږي ستا نستا دغه د حقیقت او دغه خبر بکو خو بلوچو چې دغه بیا د پاکستان خلاف د ازادي تحریکونه شروع کړي دي نو پاکي بیا ډیر تنظیمونه دي چې پکې کې بي ال ام شامل ده هغه بیا ځان ته موضوع د څپراغه باندې نن خیر بحث نه کوو او په وخت نه وخت هم بحثونه کړي دي مستقبل کې کېدای شي. کو سید اکبر کاکړ سي فیصلہ شرانی سے مختلف اڑخونه یعنی حملے او دا ټولی کیسه بیان کی کلاس پلا کی پدې ګوال کی دا دوی درې ورځې لمخې یو سیمه ده پغه سیمه کی خلګو دا اعلان وکړي چې دوی درې څلور کسان یا ته کسان یا هرڅو چې دی نیولې دي او بیا دوی دا ول چې هغه یا خود پاکستان جنو پوجانو سره تعلق دي جن وای نه دی دا چې یو ډیر ګډ وډ حالت ته نو موږ به دا سي حالت ته نه ځو چې موږ هم د خلکو ګنګوسې افاوی هغه ته تقویت ورکو رښتونی حالت یا کیسه الته څه سوي ده دلته هم ځینې وسلوال په ګوال کې را پیدا سوي دي که څنګه
تقریبا دا وسلوال خبر خو داسې د درو څلور میاشتو خدای خبر روانه ده چې په ګوال سمرزي او غوريزه زموږ علاقه ده سره سیمه دي غوريزه بالکل د کلاسې پلا هغه علاقه ده چې د ژوب سره مناسرت لري او بیا مخته ګوال سمرزي دي نو د دې کوم سرکای او پتاو دی په دې کې دا خبره دا غځي چې کوم اوسیدونکو خلک دغه خبره کې چې دا خلک ګرځي را ګرځي پر موټرسایکلونه باندې یو خواته بل خواته د دې خلکو معنی حرکت ستاسو
یعنی دا رښتینه خبره ده خلک
دا خبره خو د عام د غځي او کوم اوسیدونکو خلک دغه خبره کوي بیا دا اوس کوم دا اوسنی پېښه چې کوم سوی دا کوم باتي وساره مستخوان دا پیش منستر آغی دا شنه بجه یا لس بجه پا داغی که دلتا یو کنسترکشن کمپنی دا دا روڈ جوڑی دا دی پا گوالی درزی چیشنال اشتا مرتوائی پا دی که دا دی کیمپ دی
د دې مشینری په دې کې دغه د خپل لیبر پکښې دي نو هغه پر دې خپل کې باندې شاوخوا خاردار تارم را ګرځول دي نو دا یو تقریبا یو میاس بکیږي چې دا وسوال راغلی وو چې تاسو به دا کار نه کواسي او موږ ته به دغه را کواسي پیسې به را کواسي چې تاسو دا موږ ته پیسې نه کړه بیا موږ تاسو به شي تاوان رسو نو بیا دا خبره وو بیا د ریاست یا د دې زیر انتظامیه په حرکت کې ولا بیا چې دا وکړي وو دغه وو چې دې په کوم چې دې د پاو کې د غيو کې خو بیا دا کوم پېښه چې رامنځته شوې ده دا داسې پېښه ده چې مارسپن نه بجې چې کوم څه د کلی خلک دي هغه څه په کلی کې دي نو دا د وی ګاډي دي یو پورپکس موټر دي یو بل دا فیلډر موټر دي دا موټانې لیدلې دي نو هغه درولې دي بیا په منځ کې دوی خبرې سره شوې دي او بیا هغه کې یو سره وسله ده یو درنو وسله سره ده په خلک چې بیا دوی راټینګ کړي دي نو دا راوستلي دي کور ته له وسلو سره راوستلي وو بیا د شپې تکبند بیا روډ یې بند کړی بیا زه خپله هلته حاضر وم زه تللی وم نو بیا هغه خلکو سره چې بیا موږ دوی لیدلي وو یا بیا کې بیا یې د کلاس پلان نظامیه هم راغله
یعنې تاسو ملاقات اوسو دا کم کسان چې نیولي
وو بالکل هغه سره موږ ملاقات
وو هغه سره تاسو خبرې وکړي چې موږ څوک یو څه کوو کاسې په غلطي نیول شوی وو
هغه خلکو دا خبره کوله چې موږ په خټه استعمال خلان یو د ډیورن کرښې دا خاص موږ کورونه دي د پکتیکا ولایت سره زموږ تعلق دی په خټه استعمال خېلی وو او دا موږ ته موږ د دې سکم افسیده هغه موږ ته دا کار په لاس راکړو چې دې کم دغه په کواسي پروټکشن په کواسي موږ دا کم ترابې وو د کم شاته دوی دا یو بل کوټې دي چې کمرې دي پاکې وو نو موږ دا چې اطلاع چې په دې باندې پر دې باندې اټیر کړی پر دې کم باندې موږ دا کم په دې په خدغه راوتو چې دغه کم خلاص اټیر کړي هغه مطلب ټارګټ کو دغه یو کو نو دا خبره
کوم بیا دا خبره باندې څومره اعتبار د خلکو یا خپل حکومت دا خبره منل یا اف سی ومنل سیالت څوک چارو
نو حکومت کومه تم د زلین نظام خو دې نه خبره ولا هغه په دې نه خبره او دغه شول او کم ځای ټیکدار وي هغه دا خبره اون کړه چې وک دا مات دوی را کړو اف سی ولا د خلک مات را کړو زما د پروټیکشن د پاره
او اف سی والا بیا څه ویلی اف سی والا څه ویل
خلافی خلګي ونی ول تانه کې کښنه ول او 70 پر هغه باندې د پدغه په اف آی آر کې تشکر
شه د کی سید اکبر کاکړ سپ تاسو ډیر مهمه نقطه او زده خبره وړمه بیا تاسو به نظر په واخلم حفظ الله شرانی سپ لدی وا کې چې کومه ده د ګوال غسوي دا په کوم انداز کې چې سید اکبر کاکړ سپ بیان کله لدی دا شکاري چې کو وسلوال د پښتنو د قسمو تراځي د خلک ډیر زیات ترته بیدار دي دا د خلکو دومره بیداری آیا څومره د وسلوالو یا حکومت په خپل ځای باندې بیداری کوي یا بینه کوي خلک څومره ورته بیدار دي دا رنګ چې وسلوال دلته جرړي نه ونیسي
هاي صاحب یو کیسه در سره شریکوم د شاوخوا دوه کال وړاندې د پاکستان د مهمې ادارې له مهمو چارواکو سره زموږ د کوټې د بلوچستان خبريالانو یو ناست و نو زما د یو سوال په پښتنې په ځواب کې غراتول سم پښتنه مده و چې د بلوچستان په پښتنې سیمو کې د 2-3 کال له مخه چې په ژوبو په دې کې کله د پولیو پر کارمندان او کارکونکو باندې بریدونه سوي او خلک واکېدل د غوا برای تاوان پیښې ډېر زیات کېدلې نو ما ول دغه سره واندې نو د لمه پښتنو کې چې ته د کم ځای ما ته زه د ژوبم نو ول دې رښتا نه دی وکړه خو زه ګله هم لرم تاسو د ژوب له خلکو په خاصه له سیاسي مشرتابه څخه نو زه داسې حیران شوم چې لکه څه خو د خپل د خپل خبرې جواب دا وای وای چې د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په ژوب او شاوخوا سیمو کې هلته د وسلوالو پر ضد د اپریشن کولو پلان درلود او هلته له دغو خلکو سره یې ناستې وکړه خو وایي چې دغه سیاسي خلکو د دغو عملیاتو اجازت حکومت او پوځ ته ورنکړ ځکه دا وسلوال چې کوم دی هغه دلته شتون لري. د د پټکو چې بیا د پاکستان پوز او ادارو چې کوم دی خپل مټ دومره همت کړی چې دغه خلک پر شا تمبولی دی او دا په دا شاوخوا افغانستان چې کوم غرنیزې سیمې دي دی کې بیرته پټ شوي دي او دا امکان لري چې دا خلک بیرته فعال شي. دا دغه مهمه کس چې کوم دغه الفاظو موږ ګورو چې بیا همدغه خبره ماته د ژوب یو ډېر سیاسي مشر دغه خبره هم په دې ټکو کې وکړه چې هلته کله دوی ته دغه ویل شوي چې عملیات به کېږي نو دغه سیاسي کس دا خبرو کې چې هلته سیاسي ګوندونو د عملیات کولو اجازه ځکه ورنه کړ د دوی په ټکو چې هلته د دوی تر مخ د وزیرستانونو مثالونو پراته وو چې داسې عملیات کومه ګټه تر اوسه پورې کړې نه ده. ها دا خبره ضرور کړې ده چې دلته ځای چې کوم لسونه دي هغه دې ته تیار دي که داسې څوک کستا او پر کوم شک دی هغه دې وښول شي خلک به په خپل حکومت او ادارو ته په لاس ورکړي. او د مور چې لاتیرو دوه کلونو یا درو کلونو څخه په ژوب کې په خاصه د شیرانی یو ژوب ګړه یو کمیټې ده سیاسي ګوند بیا د دې ترڅنګ د پی ټی ایم اوس حکومت پر هغه باندې بندیزم لګولی دی د هغوی غړي چې کوم دی په دې کې په ډېر غټ شمېر جرګې کړې دي ولسونه سره را یوځای شوي دي په خاصه بیا چې اوس دغه په ژوب کې کومه د ګلکات سودې خوا شاوخوا سیمو کې چې کوم د اف سي او د نورو ادارو لخوا څخه واړه عملیات کېږي او له خلکو څخه دغه غوښتنې شوي دي چې دوی د خپل کلي یا سیمې خالي کې دا یو اته میاسې مخکې خبرې دي خو بیا خلکو پر دې ډېر سخت احتجاج وکړ چې دوی دغه سیمې نه خالي کوي خپل کلي نه پرېږدي نو خلک جرګی کوي له حکومت د امن نه کوي او پر حکومت خاص کر په ادارو باندې زیات نه وکم کې ژي چې ولی دوی په دې کې تر اوسه پوری نه دي توانی دل چې دا غدا د داسې وسلوالو خلکو مخ ونیسي.
مننه حافظ الله شرانی صاحب تاسو یو ډیر ښه مختلف پړخ یعنی د مختلف پړخونو یو تصویر ورکړي. سید اکبر کاکړ صاحب بلدې د اشکاری چې د پښتنو چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا قبایلی مشران دي هغه د اشکاری په دواړو صورتونو کې کڅم د حکومت خپل غلې دي د فوج خپل غلې دي نه په وسلوالو باور کوي او نه په امنیتي ادارو باندې باور کوي. د خلکو دغه بے باوري یا دغه بیداری چرته کلم وسلوال ښکارا سي داسې ونی سي لکه دا تاسو د ګوال حواله ورک د دې وجه څه ده؟
وجه دا د مدلی صاحب چې دلته کلاسپلا یا د ژو خلک د کم سي پولیټیکل پارټیان دي سیاسي ګوندونه دي هغه ډېر فعال دی دلته هر وخت چې هر مشکل پیښ شوی دی دلته په جوړ کې زموږ د پارټیانو یو اکشن کمیټي د آل پارټیز اکشن کمیټي د کلاسي پلای کې زموږ دلته د آل پارټیز په نامه باندې د ټولې پارټیانو کې هغه مذهبي ګوندونه دي هغه پاکستان ګر پارټیانو دي هغه وطن دوست ملت پال ګوندونه دي دا ټول پارټیانو او دا ټول زموږ ولس دي دا پر یو پیج باندې دي هغه بالکل په خپل وطن کې په خپل علاقې کې نو وسلوال پرېږدي نه دغه د کم امن امان صورتيات چې خرابې د دې په حق دي
خلک ولي دومره یعنی ما سوال داو چې خلک دومره بیداره ولي دي چې په دواړو صورتو کې پر دواړو اعتبار نه کوي او یو دم خپل عمل یعنی ولسی خبرګون ډیر او په شدت سره ښکارا کوي
هغه چې هغه مختد دا او شل کلو چې کم حالت دی دا قبایل کې څه کوم دا اپریشنز وصولو کوم تاسو دوی کوم کیسه وکړي یا د سواد کې کوم اپریشن وصولي یا زموږ څنګه ته کوم امسایه دي چې هغه کوم صورتيال دي زموږ خلکو له دغه شان سره ولدي په ټولو شان خبر دي او بیا پولیټیکل پارټیانو د تدلوي اویرنس په خوند کې پیدا کړی دي هغه د دې حالات په وجه باندې دا کوم حالات د پمازیک جوړسي وي دي نو دغه په وجه باندې هغه پر امنیتی ادارو باندې پاور نه لري چې هغه دا وویني چې تاسو موږ تاسو وکي نو ځکه دا خلک دې دا شاین دي دل چې دا اوس پاتا کې دا کار وصول اوس بشاز موږ خواته د دوی مومنت راځي نو خلک علماء په دې باندې پیدار ول او په دې کې صدا وایي چې د پولیټیکل پارټیانی خاص کر د میراثپال پارټیانو ډېر لوی رول دی د اولس په دا پیدار کول کی دلته چونکی کلاسي پلاټر د پوری مشپل ډېر لوی منظمه پارټي د روپ پار کې دی پار کوڅه کی نو دا اویرنس موږ ارزه کې د خپل دیسنو پردیش لري د پردا سي نه به ولس او سوال ته ځای ورکواسي یا پښتنه وکواسي چې اصل کا دې چیرې دې کوم ځای نو په دا وجه باندې داخله چې دا تیار دی او ته
دا تاسو ډېر دغه د حفظ الله شرانی سي سید اکبر کاکړ سي مخال پر دې باندې رڼا واچول ستاسو په خیال باندې ځکه چې په سوات یا قبایلی سمو کې وکړ دا موسو چې هلته ځایی طالبان پیدا سو ځایی وسلوال پیدا سو
تاسو آیا په جو په دې سیمو کې دا سوینه دغه وسلوال څکل راشکاره سي حمله وکي ځای خلکو کومک ملاتړ دا ور سره وی کنه ځای خلک اوس لدی شي زخه ډیر لري ځان ساتي
ګور د کوم سیمو چې موږ دا وخت بحث کوو په دې سیمو کې مخکې هم داسې ولسی کاچا دې خواته کوم داسې فکر نه دی سوی چې وسلوال هیڅ قسم فعالیت ته په پښتني سیمو کې البته په انفرادي کاچا چې کوم دی خلک په دغه سی وسلوال تنظیمونو کې حکومتي دعوی دادي چې دغوی فعالیت پاته سوی دی که بیا په افغانستان کې دی که بیا په
د ژوبو د کراسپتال دې سیمې چې کوم خلک دي هغه وسلوال سوی دي نو افغانستان ته تللی دي او په ژوب کې داسې بیس یا بنیاد نه جوړ کړی یا په کلاسپلار لور لایک
په انفرادي یعنی په شخصي کاچا به قلت لري وي کومه قبيله په منتظم منظم ډول کوم تنظیم یو ګروپ یو ډله داسې په دې سیمه کې نسته چې هغه دا کار کړی وي البته خلک للی دي د دې څخه هغه وسلوال تنظیمونه چې د دې سیمه خلک په عادت لري هغه انکار نکوي د دواړو خواو حکومتونو هم کله د دې انکار نه کوي بلکې یو بل خلاف تورونم لګوي خو مجبور و چې دلته په دغه سیمه کې چې دا اوس د خلکو کوم وسلوال فعالیت هغه د اولسی فعالیت دغه سی جرګي کوي هغه هم دغه غشتنه کوي له ځای خلکو څخه او بیا که تاسو پښتنه ته بیرته راځم که به دا تیرو لنډو څو میاسو کې موږ ګورو کومې ویډیو چې زموږ مخې ته راغلي دي یا له ځای خلکو سره چې موږ کومې خبرې سوي په شیرانی او په ژوب کې په دا لنډو څو وختونو کې موږ کته چې دلته د 50 څخه تر شپېتو پورې وسلوال پرې وڅخه لیدل کېده خو بیا چې له ځای خلکو سره زموږ خبرې سوي دغه وایي چې په دې کې 2-3-5 کسان داسې دي چې هغه به ځای خلک وي په سیمه په علاقه په ژبه او په دغه قبیلو خیلیو زیلیو به پو خلک وي خو له دوی سره چې دغه نور کوم وسلوال خلک دي دا ځای نه دي او هغه خبرې هم لکه وي چې کله خبرې کړې د هغو لهجه یا د هغو کړو وړه چې کوم دي هغه د دې سیمې خپل نه دي ځای انتظامی سره یا لځینو په هانو سیاسيانو سره شونکو سره په دې اړه خبرې شوی دي هغه وایي چې داسې کم خلک دي چې هغه د دوی ځای مشارکوي او د دې ژوب او د دې سیمو سره تعلق دي البته کلاسې پلا او ژوب ترمنځ ځینې سیمې داسې دي چې په هغه کې په خوا د افغانستان کې په وسلوال هغه کې د دوی فعالیت زیاته پاتې شوی خو هغه اوس په دا بیګا تیر شپه هم ماده د غوال د سیمو کې کوم خلکو سره خبرې سوي دي غواړي چې دا خلک اوس په دې شي پودي ځکه خوند د خلکو ونی و دا چې خلک څوک نه پریږدي
او دا خبره کزه سید اکبر کاکړ سپ تاسو ته راوړم چې د خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمه یا د سوات یا د نور سیمو په مقابله کې ک په بلوچستان په پښتون مشتو سیمه کې د طالبان په قوت طاقت سره قبضه شتون یا غنسته د غیوه جدام ده چې ولسونه چې دا شی په خپل کلو باندې وطنونو کې نه پرېشتي
بالکل عبدل صاحب دا ستي چې موږ ولس چې دی کاغه د شرانی ولسوالۍ خلک دی کاغه د ژو ولسوالۍ دی کده کلاسپا ولسوالۍ دی دا خلک مخکیم کپې نه پرایت توګه سوخت لوي افغانستان ته ان پرایت توګه باندې کار کړی خو دلته زموږ ځای خلکو نه چاته کور کړی دی نه چاته ځای ور کړی دی چې دلته یو کیمپ جوړ کړي یا دلته تخې کاروایی وکړي لږ څه کسي وي هغه دی ډېر کې مودې د پاره بسوي وي خو هغه خلک بیا تللی دي نو دلته بیا دا دي ګوره دلته زموږ د اوس موږ شپږم دغه باندې اکتوبر باندې یو د امن پاسوم په نامه ریلی په کلاس پلا کې وکړه په جوړ کې وکړه په لورای کې وکړه او بیا دا چې پر 12 تاریخ زموږ د لیو لاورین وسولې دا بیا په شل تاریخ بیا د پښتون ژغورن غورځنګ چې کوم جرګه په خبر پښتونخوا کې وکړه داغه د پریکړو په حمایت کې موږ ډېر لوی ریلی د توقع په دي کې د موږ سره مذهبي پارټي یعنی ولې ملت پال پارټي یعنی ولې ملګری پارټي یعنی ولې دا ټول پارټي یعنی دا خبره کوله چې موږ په خپل وطن کې امن غواړو ترقی غواړو خوشحالي غواړو موږ د هر قسم جنگ مخالف یو او د هر قسم د ترګري یا د دهشتګردي مخالف یو موږ خپل وطن د خلکو څخه پاک او دا غواړو مانه دی وجه باندې چې دلته دی کار سو راضی دا کوشش کوي نو دغه به ناکام وي زموږ ټول ولس چې دیغه پر یو پیج باندې دی او هغه د دخت مختبه درجه هغه د شرانی ولسوالۍ خل دی هغه د ژوب دی کده کلاس پلاټ دی کده بشند دی کده چمن دی چې مراد زموږ څه کمی زیری دی کوم ولسوالۍ دی دا ټول ولس دی دا امر خلک دی دا هم ځکه پر امر پاتې سو دی پر مخ هم ان شاء الله موږ بد دی مخنیوي کوو او ریاست ته موږ دا وایي شي تاسو خپل ځان کلیر کی تاسو باندې څه کوم نیوکه کیږي تاسو په کار خپل ځان صفاکاس
مننه سید اکبر کاکړ سپ تاسو او فیض الله شهرانی سپ زکه زګړی ته ګورم وخت کم دی او بهرال تاسو د دواړو مننه په دې بحث کې برخه واخسته شو وخت ترته غواړم خدای په امان. داود مشال ترانه لاندې چې پکې مولا حفیظ الله شهرانی او سید اکبر کاکړ سره د بلوچستان په پښتون مشتو سیمو کې د وسلوالو څرګندېدل او ته د ولس او خلکو خبرګون بحثولې. بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکې. په مخم شه
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولوال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.